به وړاندې کوو، او دغه راز به د جرګې د بحثونو په اړه د سیاسي او حقوقي کارپوهانو نظرونه هم در سره شریک کړو. تاسو کولی شئ زموږ په فیسبوک او زموږ په ویبپاڼه کې هم وروستي معلومات ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio، او د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته ازادي راډیوي مجلې ته، چې زموږ همکار محبوب الله محبوبي وړاندې کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. ز محبوب شاه محبوب يم، او تاسې د آزادی رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو تر بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلا د وای شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي، او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل، په دې بډای څه کوي؟ د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمي ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب، او مطرح څېړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثر لیکلی او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1910 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تاسرګې پرانستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15 د یو ځانمرګ بریټ پترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ، او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوې کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکړې د کابل په حبیبی لیسه کې، او وروسته بیا په 1913 کال د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره خپل زوی ایخو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1911 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پای ته ورسوه، د مدرسې زکونکو د ادارې د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لدغه اعتصاب وروسته محکمه پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولې. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېل وو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلې، او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1911 کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له ده سره د نغرز غوښتنه وکړه، او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. او کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقت اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخات لایق یو شمېر چاپی آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخات سلیمان لایق پنوم پیلو، او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلډ د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله له کوچنیوالي دواړه پخې فلج شوې دي. د افغان مرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سی کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړي او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپل قصه، شخصي خپل قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه ځکولی شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه د دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لریواله، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړې دي او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړې دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره اسانه نه و او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کاله دي، بعض دته موافق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپل پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړي؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولای شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک. د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه و؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغه لبلنی او کسانو څخه دی چې دا د شیر شکل ته تغییر ورکړي، یعنی هغه پخوانی قالبون نروزی او نوی طرز شاعری کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوی مسائل په شعر کې داخلي. مثلا دا چې موږ ورته مترقی ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو فرد یا د بزګرانو فرد، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کېږي نو د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي مونه لري، ځانته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر، دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره پکې کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا که چیرته مفکوره یا خپل ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی، مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپله مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې ځای کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې، داستانونه، ناول، دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او په هغې کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی و، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد، که وروستۍ پوښتنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړي دي، سیاست کې هم همدغه شان، کله چې دی یاد دوی هغه سیاسي ډله ټاپله دوی په واک کې او لایق سي په ځانګړي ډول په واک کې یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لري د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بي واک شول او هغه وخت د 2000 لومړي کال نورسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر په کې لیدل کیږي کنه
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته دي نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه خصوصا هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې دی غواړي دی چونغر مخاطب کوي او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی خو دی ځان دپاره د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهروي هغې بهترینه شاعري ده دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو نثر هم همدغه شعار و او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي د هغوی د ګټو ساتنه وکړي او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و او یا په لنډه وینا کې درته ووایم دغه ادبیات د اوښتون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي یو شی چې رسمي کیږي کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظر البته زه حکم نه کوم خو زما له نظر
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترک او مرکه را سره کوي پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدې پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کو د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده
ډیر مننه لایق سیب خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د وسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوی دا البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اوریدل تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اوریدل زما په جنګلوي سره د پیرو پنځل شو کال نه لایق صاحب په ټولنیز جهاز باندې یو ډیر متواضع سره و او ډیره کوخه کاو چې دوستان وو فعالې دي دوستان سره کینی ټولنیز ژوند دی عموما د افغانستان د شرایط سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند
دا چې لایق سپتا سره ډیر لنګ دی کار کړي یو خود لایق صاحب هغه تخلیقی هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی کار پکې کړی یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې ورسېو کې لتا سره یو ځای کار کوو د دې کارل د څو د تحقیق په برخه کې
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د 13-15 کال راهیسې د مشاور وو د علوم اکاډمۍ په برخه به بیلابیل برخه کې موږ ته مشوره راکوله سالمونه کې مشورې موږ ته راکړل دي عموما موږ په بیلابیل علمی او فرهنگی برخو کې د لایق صاحب مشوره اخستله دغه خبرو ته غوږ نیو لایق صاحب په دې 13-15 کلو کې د دې ترڅنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو د علوم اکاډمي په ټولو علمی څېړنیزو کانفرنسونو غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته مقالې پکې رایه کړې دي امدارنګ په د علوم اکاډمي په نمائنده کوي امدارنګ د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نمائنده کې باندې همکاري کوي
شکیب صاحب دارا ته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی غواړو چلته بس تر ډیره پوری په هنري او ادبي شخصیتو کو تا چې څومره لایق صاحب لوسته څومره چور سر ناس شوی دغه شاعري دی لوسي دغه هنر دی مطالعه کړي ستاسو برداشت د لایق صاحب له هنر څخه دی
بلې لایق صاحب خو دما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر درلود تاسو معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډیره د د د د د د شرنګ شاعري وا تر ډیره د شاعري چې واغه چست شاعري وا ما یو وخت زه تلو ما په یو کانفرنس کې خارج یو ملک نو د ایران یو عالم مو د ادبیاتو نو هغه تر ازمال ته لیدنه وشو به زمانه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې البته دا خبره دا غوي چې زما په نظر باندې د فارسی ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی چې دا خبره هغه وکړه ما وته ویل ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسی ژبې شاعر دی بلکې د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی دا خبره چې ما ایرانی ته وکړه هغه ډیر حیران شو چې څنګه د پښتو ژبې لوی شاعر دی ما ته ویل چې د خوجبه فارسی ده او فارسی ژبې زیاته تر ډیره په پښتو باندې شاعري نه کوي دا څنګه خبره ده بیا ما وته ویل ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډیر زیات آثار او ډیره شاعري په پښتو ژبه کړې ده نو ده حیران شو یعنی د افغانستان کې نه یوازې د پښتو ژبې لوی شاعر وو بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو د فارسی ژبې هم لوی شاعر وو او په دې باندې خارجیان هم د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي د دې ترڅنګ لایق صاحب ته په اتیاي مکلنو کې د افریقا د لیکوالو او د شعرا او د لیکوالو جایزه هم ورتل شوه هغه په همدې وجه ورتل شوه چې د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی لوی شاعر په دې معنی چې د شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی او د شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دی هغه په ځان کې رانغړی او هغه پوره کوي
او جناب ډاکټر صاحب د روسي پښتنې په توګه د لایق صاحب نشټون زموږه فرهنګي زموږه د څېړنې هغه چرګي ته څومره زیان رسولای دی
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي پرای شاعري وا واکن چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دا خبر خډیره زیاته کمزوري کړی دا منګه کېدې شي چې پاینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړو ځکه د لایق صاحب شاعري کوم غوتا سی وګورو د خصوصا د روسي شاعري چې د کړی دا یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري نو منګه د لایق صاحب څه فکر نه کوم چې په کلو تا کړی
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی هغه د کابل په هانتون د خلکو هنرونو په هنزي د تیاتر پرشته کې زده کړی کړي لا 1300 میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو لاري د انسانيت او امن پیغام رسوي نوموړې د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونې ننګرهار ته تللی او په بیلابیلو علمی او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثيلي پارچې وړاندې کړې. ل جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو تر بولم
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نمو مخه ساده
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او د وسپنګرار کې
مخه مو ساده.
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دادی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکه طریقه یې وکړو. درېمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي او په دغه برخه کې کار وکړو او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورس چې ماته سي په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د خکاری پونوم ډرامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیل شیرو او د اغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردون کې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشي ته ګوتم وروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنري سفر یا د تمثيل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر پامه غندازې. زه هم پام دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم کوي، د وجود راګ راک ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ماچ کلشکاری نمایش وړاندې کاوه پر روستي بیتو باندې ما خپل هم په وخت کې لسترګو وښ کې و په هیته د تمثيل وښ کې نه وې که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصول سره برابر سترګې لنجې سی وای. خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچ پاتې سي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه کوم شی وړاندې کوم هم هغه ست د ډرامې د اصول خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسه به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتني په جواب کې راته ویل شي په ډیر لس ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي کله داسې دولت له مخالفینو مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وی دا غو ریاکشن سوي؟
هوايي سفرونه مینه کړي په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې راځي. د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښېنم. یو خزما د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم او په دې د یو هم من په صفات او په جای پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازل انسان د موټر په ټکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښینی. یو سفر مې وایي سوي دی د روزګان څخه بیر د کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړل او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نجر سره مخسیوي کړ سره مخسی هم زکم وير ودار نه لږم زکه زه چاته کار نه کوم زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دي. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخسول په ننداره کې راته ناست د څومره په تعداد نه خبر خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او وشکه په جره کې به یې زې په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب را تجالی کی او بیا را تو ویل چی که وکولای سی وای اجرا مشته هم وکي
جاوید عبد کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و درامه ده
جاسوس د نامه لمخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو دا څه نه ده د جاسوس جامې په پیل کې یو مشوم بند پلار اړه ژغیږي لمړی خدای دا کریکټر چې کله صحنه ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو وای وسحنه ورېږي او بل نو سره برابر د دې څخه کې نو په لمړي صحنه کې د کریکټر پلار په دې نام وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر وو په دې سوی تفاهم کې اتلل دي نو دا سي بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته ځي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سورته وایي خو کریکټر ورته وایو چې هرڅه ځخه هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصوص که جغ نوره و پخیر که دی پر خپل خدای جغ کی چه خدای تخم جغ واره
کدارت وی چی دغه دو درامی چی تاسی وست تشریح کری دا تاسی یوازی دا تخنیکی وسائلو پا مد باندی او پا ساون افکتونو باندی پا تنا دا خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سر تر سوي داسې نور ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټرونه برخه واخلي او ډرامه جوړاندې کوي
داسې ډېر ډرامې تاسو ما پر سوي لاس ډرامه ما ډرامه چې خپل مال کړي خو په ډېر کریکټرو کې و مکتب ډرامه ده سول ډرامه ده دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په سنیو وخت تازه ده مچ مړه تم کړي د مولانا ډرامه ده د مولانا پر ژوند لیکل سوي ډرامه ده چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کلرم نو اکیډمیک ډرامه ده تقریبا سوال لسمیاش متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چې زه کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سر په شکل نځي یا د ازما د متن سر په غنځ چې زه غواړم وفاداری نه کی زحمت نه باسي یو بل خبره ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار ته څوک او جنو کی قرضا کار کرتا او جاور کینو خطر ته نور کی خطر تور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مساعد یو ټول کار مسم کړی خو خپل څوک ممانعت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا مې اخیستي دی او در باندې تیر سوی دی تر دې راځه پر دا سره باندې تیر سوی دی چې کرشتا او يم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وس او زما یو سوي نه يم او نه مې سکهجم ځکه زه د ام دغه سونزو د حل لپاره راولر سوی مو زه په دې پېژم چې مشکل ستا سونزه ستا کله چې سونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري که سونزه نه ویني بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوانځنی اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په نچ څومره ور وي څومره چې ټک وي غمر تیر کیږي غمر پخېږي زه غواړم چې زه پوخ سم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسوي وي د سونزه د حل لپاره نو معلومه نه خبره د سونزه ستا خو یو سونزه هم ده
جاوید عبد کدارته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک تا
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي
هو ډېر پر ځای پښتنه ده ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم نه یو خو د جاسوس پر ډرامه کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پخښ کړن غشتل سوی ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکي بیا به نور څه راوړاندې کوم زه خو هم ولاړ یم رضاکار کار ته که څوک پیدا شي خو تاریخ خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم لا تر اوسه پر خوزه د ګړو نسو سره مخې ما لومړی لوی سنځ می داد چې زه کله ولایت ولاړ شم زه به دې پورې اړینم چې د جاسو ډرامې د اپیک د پلیکې دوه لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم په هر ولایت یو تخنیکار وروزم چې کله زه مغه تخنی کار ته پاتې شي خو ځکه هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت زما په دې کې نو ډیر مشکلات هم راځي کله کله پر ځای درک تخنی کار ولار سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي سم سره کار وکړي نو بیا زه بیا هم زه روان یم نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعه د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی د خلکو پر زړه برابر دی هر سړی خپل ژوند پکښ کې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي
او کو سره ته دمو وای چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري التوسیګي تمثيليونر ټولنی بخامه خوي تاسو ور سره رابطه لري
هو د کندهار لومړنی د کندهار نندارې په نامه تراغه وروسته کرا قرار دې تشیر وکي میوند تھیاتر نندارا راوت السحار پروڈکشن راوتی فلار پروڈکشن راوتی اور سرپسنگ کی کندھار فلم نندارا چی ڈیر فعالیت کوي نو د دې ټول سرزما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زباید اړیکه وساتم او د ټول سر پیژنم
ډیر مننه جاوید عابد خوشاله اوسی
ډیر مننه لتا څخه شکر
عبدالوکیل سولمل شنوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپل کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شنواري لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي
زرپانا
وی د وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بده وو تاب ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لوی سپکو او درنو ډزو ل کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه لزانه سره پورته کړي لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیرته شو سپکو او درندو دزو نه یوازې په کلی کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې ادې لخلې لوی چغه پورته شو یا الله خیر لدی سره ټول نارې کړې غلې دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله لو واخیستل چا توره پلاس کې ونیوه چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوګی ته واچو خو چې لکلاګانو او کورونو د باندې د کلمن سره ووتل هر یو لکه اروایي چې وتختی ځای په ځای ودرید په ټولو ویر خبر شو رنگونه یې زیړ واوختل ټول کلی پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولې و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لوی وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتل شول په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی ته نږدې ټول غرونه رغونه ډکو او کلی او کلیوالې سارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول خبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیخته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وچی د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه لپخو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و د دوی نه جامې چاته ورته وي او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه یوې هم انسان ته نه و ورته څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوخه د کلی خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی دغه عجیب مخلوق نه یوازې د نن او د باندې ټول کلانی ولې وا پاسونو ته هم خاتلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو اند کلاف برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه وروړ. دا سیریه په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږیږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږي ګڼ ماران رسمبو د کلی په لویه میدانې کې د ترهېدلې کلی اوسیدونکو ته لاس ونیو او په لوړ آواز غټ شو، مبیریږي موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې ساوه چلیده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلی مشر ژر ورغبرګ کړه، نو په دې نیمه څه بی پوښتنی او بی اجازه په کلی کې راننوتی هست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوي، بی له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل، موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلی او کور کې شور جوړ شو، ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلی مشر وویل، په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه، هماغسې سر تمبه یې وویل، موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي، موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حواس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیڅ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ورونه کتل.
خپل وطن کې دا پردیو غلامان شو، څوک دل مر په جنگ کې پوتیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروګ د کړد جنت ټیکداران شو. سری ویني بهيږي د افغان لټ پتنا، پاتې گا وطنا، پاتې گا وطنا.
اے پښتو کې رغملا، د خوبونو نه را پاتا، د دیوانو نه را پاتا، د امن نه را پاتا، د وطن نه پرو دښتو لوړو غرونو نه را پاتا، د خیبر او د ګوملو بولان نه را پاتا، د هرات او د بامیانو کنړونو نه را پاتا، د خوبونو نه را پاتا، د مرګونو نه را پاتا.
وکی لوټ مارا
لروپ پونډونو نونا یې زینت شوی د خلیج د ساحلونو شرعی جاری کند عربو تبسمونو شرعی جاری کند عربو تبسمونو وی د کفر جک شو د اسلام انجمنا